په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. ډېر برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومورس خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو او د هغو کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 40 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدمتونو په برخه کې مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې د 2023 میلادي کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړۍ تنګه کړې ده. او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیونه غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې د څو د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دو ورځني سفر په مهال ایراني چارواکو سره خپل هیواد د افغان بندیانو د استنولو په اعدام د محکوم شو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تیر لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر دا افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز په ناروی کې دی دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې واضح په تیر 2023 کال کې په ایران کې له اویا تنو ډیر افغانان اعدام شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربن او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینې مخکې ملاتړ کړی او تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له 2 ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید راهی ورکړه. د یو شمیر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کېده. د اسرائیل د بشري کابینې د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت د دغې پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې برېښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند یکشنبې پورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12:15 نافذیږي. په عین حال کې د اسرائیل د عدلي وزارت وویل په غزه کې د اوربند او د یرغملو د خوشي کېدو لپاره د شنبې د ورځې تایید شوې موافقې د لومړي پړاو په ترڅ کې 1,000 فلسطیني بندیان او نیول شوي کسان خوشي کېږي. د وزارت نن په یوه اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړې وویل حکومت د 1,000 کسانو چې په اوس وخت کې د اسرائیل په زندانونو او توقیف خونو کې ساتل کیږي خوشی کېدل تصویب کړی دی. د اوکران پر مرکزی ښار کریوریو د روسي راکټي برید څلور کسان وژلي او نور ټپیان کړي دي. کریوریو د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پلرنۍ ټاټوبی دی. په بیګنۍ حمله کې د ښار یو تعلیمي مرکز ویجاړ شوی دی. د دنیپرو پتروفسک سیمه د پوځي ادارې مشر سره لساک پرون جمعه وویل چې په ټپیانو کې د څلورو کسانو وضعیت نازک دی. روسي چارواکو تر اوسه د بیګنۍ حملې په اړه څه نه دي ویلي. پر کریوری یوه ورځ وروسته له هغه برید کېږي چې موسکو وویل کیف د شپږو امریکایي توغندیو په وسیله د روسیې په بلګرود ښار حمله وکړه. روسي چارواکو د دې او د امریکایي توغندیو په وسیله د نورو حملو پر وړاندې د ځوابي اقدام ژمنه کړې وه. ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومه ورځ خو لنډه برخه هم لرو. د لنډه برخه کې به دا راپور راواخلو. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي چې د نوي 2015 کال پایل سره سم د افغانانو د زورونې او د غرض کړاوونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په وروستي راپور کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نویو فشارونو موضوع تایید کړی. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې له دا ډول کړنو لاس واخلي.
نوی 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د ان او سی په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. ان او سی هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیره کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوی یا یوی نیمه میاشته ته راکمه کړی ده.
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس ان او سی په نامه یو بل سند شو او هغه ما اخیستل هر څوک اخیستلی نشي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي، وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکولې، بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیره افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرو نیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستاني چارواکو غوښتي دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د ان او سی کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمی کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګریوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. لدې مخکې په اسلام آباد کې ډیره افغان کډوالو ازادي رادیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال په پایله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوه او یو شمیر کډوال لنیول کې دورسته افغانستان ته استل شوه، په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقوقو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګری ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولې او یا له دې هېواده ایستلې دي، خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمېر افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې کوو. موږ سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې درته وایي چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي، او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول وینئ؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده، یو د یو کورنۍ یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده، او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره، دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې و د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ و د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا ډیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چه ارتوایی ده اغوی اړیکه او روابط د خلکو سره، مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، د هغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراات وشي. دا ټول مسائل د افغانستان په قانون جزا او قانون اجراات جزایی کې بالکل واضح و تسجیل شیو، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو د اناناتو د رسومو په اساس هغه کیږي تنظیم کیږي، او جوهر اصلی هغه په روابطی که معلومدار احترام متقابل ده. هغه وقت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چه احترام متقابل مطرح وی، یعنی د خلکو انسانی کرامت ته احترام باید وشی، ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشی. معلومدار دا د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده، اما د رسوم و انانات و دودون و فرهنگ و تربیت، تعلیم، معارف دا ټول په دا مسائل کې معلومدار ډیر قوي تاثیر لري.
سادات صاحب، راځو دې ته په دې وروستیو کې د افغانستان خلک له دې نه شکایت کوي چې د طالبانو نظام د دوی حتی په شخصي چارو کې مداخله کوي، کله بیا دوی د مشورې رنګ ورکوي، خپل حاکم نظام کله بیا مداخله یې، مثلا د کالی په اغوستلو کې، په گشت و گذار کې، د موسیقۍ په اورېدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین مدني جزایی دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصی ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصی ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسله، دا موسیقی، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصی ژوند ده، یعنی مخصوصا د ننه په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعی لحاظ نه، د اسلامی لحاظ نه، هم د قوانینو او مدنی آیات د نرمونو سره باید اغوی، یعنی نه کوم شرعی جواز شته، نه کوم قانونی جواز او نه کوم انسانی جواز ده چې طالبانو مسئولین مداخله وکړي خصوصی ژوند خلکو ته. دا بالکل مسئول ده، باید خلکو د خصوصی ژوند مسئولیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسئله دا ده چې دوی چې مداخله کوي، یا مثل خلک نیول کیږي، یا و اونه باد دو اونه باد بیا خوشی کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس، د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي، او بیا د کوم حکم، د کوم قانون په اساس بیا خوشی کیږي. ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءت الذمه وایي. براءت الذمه آلت اصلی ده، خلق طول برات الذمه ده. اگه وقت چه اتهام مطرح کیگی، اتهام باید با قوانینی که مسجل شی وي او اتهام په قانون کې واضح ده چې هر څوک خو نشي کولی چې اتهام هغه کي. مثال یو وزیر د هغه صلاحیت نه ده چې اتهام هغه کي خلکو ته. د اتهام معلومدار ارگانای راست حقوق چه ورته وایی؟ اگه معلوم دار خبره ده چه کشوی ارگانون صلاحیت معلوم ده، ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که، ده سارنوالان و صلاحیت بالکل واضح ده، او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده ده پلیس صلاحیت ده. مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده، زکه چه قانون اشتون نلری پا بازارونو که گرزی ده خلکو پا کور که مداخله کهوی ده بالکل نتنا ده اسلام پر ضد ده ده قوانینو او ده مدنی ایات ده نرمون رو سره بالکل پا تناقص کده.
بله سادات، په افغانستان کې اکثر خلک بده باندې پویږي چې د دوی حق څه دی او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کېږي د طالبانو د حکومت له خوا نه. همدغه مسایل ستاسو یاد کړئ، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالیو اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل، دا پویږي دا زما حق ده، منتها د حق ورته اخیستل کېږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کېدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده، نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی، او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالح و د ملی منافع و پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زحمت ته اصلا ارزښت نلری. تاسو د پاره ما ته ټول افغانان که پر جلای وطن که وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکنی، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی اصلی علت داده چه ده خلق و اراده نمینی، ده خلق و حقوق، ده خلق و آزادی نمینی که اعترام بونیش خلق و ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شی چه ده خلق و زور ده خدای زور ده.
سادات صاحب، پخپلا دی افغانستان و گلو ته چه کول پکار دی؟ کلاسی دیسی وضعیت سر دوی مخامخ کیگی چه دوی اخپل ابتدایی، اساسی او بشری و انسانی حق نسی اخیستلای، دوی ته چه کول پکار دی؟
معلومدار متاسفانه دی افغانستان خلق دنن پا افغانستان که خو مشکلات لا دیر دی متاسفانه، مخصوصا پا دا جیمی که دا فقر مسئله دا خو بالکل یه لوی مصیبت دا پا افغانستان که پا هم دی خاطر خلکو تا دیر مشکل ده. مگر انسانی رسالت اصلی مسئله داده چه خلک باید دا خپل حقوق نه دفاع وکلی. اق خو واضح خبره ده چه اق نور کول کیگی، اق اخستل کیگی، مخصوصا جرای وطن که وسیگی، مخصوصا لکه منگو کنده چه پا امریکا و اروپا که وسیگی، پا استرالیا و کانادا که ده غوی رسالت داده چه باید ده خلق و ده حقوق بخاطر اخپل غق پرده که.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دی که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت کې دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډیر دی په افغانستان کې، اما خو واضح خبره ده چې دلته د حق و د حقوق د آزادی خبره ده. خب معلومدار دست نه ده چه خلق بالکل یعنی دوامدار ساکت وی، بلاخره خلق پورته کیگی، اراورز خلق شکایت کوی، منگو تاسو گورو پدا فیسبوکونو پدا یوتیوب که اراورز خلق خپل غک پورته کوی. خب معلومدار چه دغه کم سازمان یافته حرکت، مدنی حرکت ضعیف ده دننه پا افغانستان که. مگر خلق ناراض دی ده طالبان و تندره و زحمت باید پدا مسئله که دیر دقت وکری. اگه وقت چه خلق ناراض وی، خلق شکایت ولری، بیا اصلا ایس حاکمیت یعنی ده تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کرده، پا افغانستان که هم بار بار دا موضوع ثابت شد. چه خلق چه ناراض وی حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نکوی.
دی افغانستان دغه وضعیت ته په کتلو سره ځینې کسان چې دی امکانات لري چې دوی بهر ته لاړ سي، دوی د پردیسۍ لاره غوره کوي، دوی د کډوالۍ لاره غوره کوي. جی آیا پرېښودل د حل لاره کیدلی سي؟ له بلې خوا بیا ټول افغانانو ته خو دا امکانات هم نشته چې دوی بهر ملک ته لاړ سي، ځکه په هیواد کې دوی حق نه ورکول کېږي، د دوی ابتدایي حقونه نه ورکول کېږي. تاسو په نظر له هیواد نه وتل، کډوال کېدل، هیواد پرېښودل دا د حل لاره کیدلی سي؟
نه متاسفانه دا خو به صورت قطع د حل لاره نه ده، مګر داسې ده چې دا خو د مجبوریت دغه نه کېږي. یعنی موږ هم تاسو هم چې کډوال شوي خو خپل رضایت کې خو موږ دا کار نه دی کړی، یعنی د مجبوریت په اساس. خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي، خو معلومدار چې کډوال کېږي، معلومدار چې مهاجر کېږي. این دا مسئله هم طالبانو دفکتو حکومت ته، د طالبانو حاکمیت ته دا ډېر ضرور ده چې دا موضوع باید وسیدي، چې روشنفکران چې کډوال کېږي، متخصصین، ډاکتران، دا تعلیم یافته خلک او عمومي، یعنی خلک چې کډوال شي، یعنی حکومت څه معنا ورکوي؟ خلق باید موجود وی، متخصصین باید موجود وی، دکتران باید موجود وی، روشن فکران. یعنی یو جامعه، یو حکومت و معلومدار ضرورت داری دکتران باید اشتون ولری دننه پا افغانستان کی. داخل حکومت وجیبه ده، دی حکومت مکلفیت ده، دا خلق چه کدول کیگی دا خو دی طالبان و دی رهبر لاسه دی کدول کیگی، دا غوی دی ظلم و دا غوی دی انقیاد و دا غوی دی دغه دی امر بالمعروف، خلقونه کدول کیگی خلق.
څومره ضرر کوي افغانان کلونه کلونه خواري کړی ده، یو ژوند دی جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساعد نه دي، دوی د کډوالۍ کوي، دوی ته څومره ضرر رسیدلی سي؟ او بل اخره بیا چې راسو د دې ټولو مسایلو علت په هیواد کې د دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو په ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبانو حاکمیت په ضرر کې ده، د افغانستان په ضرر کې ده، افغانستان د ملي منافع و د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. داسې اوس وګورئ تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کډوال دي، پردیسی کې ژوند کوي. دا خو معلومدار د افغانستان د ملي و منافع و پر ضد خبره ده، د افغانستان پر ضد هغه ده. معلومدار خلکو ته هم خو بیا ډېر تاوان هغه کېږي. تاسې وګورئ وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دست و گریبان دي، په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر صبح چې کډوال کېږي، هر صبح چې مهاجرت کېږي، خو بیچاره کېږي، غربت، غریبي، دا خو کوم ښه خبره نه ده.
بله، که راسو په آخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوقو ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه ځوروي، څه ویل به ورته ولرئ تاسو صادات صاحب؟
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت، باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوی، پوشی، دوی باید سر خلاص کلی چه ده خلکو زور، ده خدای زور ده. دوی نشی کوله چه ده خلکو پرزد، یعنی ده خلکو اراده، ده خلکو تصمیم، ده خلکو خواست، ده خلکو منافع ترابه ده اغا کی پای مال کی. ده افغانستان پوگته ده چه ده خلکو اترام موکی، ده خلکو اترام، ده خدای اترام کول ده.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي کنه؟
معلومدار د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمند وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او وي مونږ او تاسو مسئولیت د افغانستان، د افغانانو نهادونه په هر کې تاسو وظیفه ده، د یو رسالتمند ژورنالیست باید چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداری وشي، پاسداری باید وکړو مونږ او تاسو مشترک.
بله، ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
بریالی اوسئ.
درندوستانو دا ودی دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبري وشولې. په دې خبرونه کې موږ سره ملما و د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تربیه پرځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سالونکو سلامونه. زه سید شنوارم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته راپور. نن له یو داسې انسانه خبرېږې چې د تیر کال هره ونې کې یو یو او ټول کال کې 250 نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. د لاس انجلس په وژنه بوختیا غالوته کې هم درپېژنم چې 200 ثانیو کې لوګو خپل ټانکرونه ډکی او 380 کیلومتره پر ساعت رفتار کې دور په ځای خالی کړي. خلای نتیجه هم نه دور کړ. چین کې د وابرین خار له نړیوال فستیوال هم خبرې کې چې مجسمه میدانونه د ناستې ځایونه او کورونه هر څه پکې لتر شل یو واور جوړي کې خو تر هڅه لمړي دونه د مهمو سیاسي په خود سره ټکی. د افغان لوبډلې پر مخالفانو د خلکو نسړیدونکو غوسه تیره ونې د بهرنۍ او داخلي ټولو هغو کړیو پر ضد د افغانانو تون ترینډونه لاجنونه او د لاسلیکونو ټولولو کمپاینونه وچلېدل چې وختلې په نړیوال سټیج د افغان کرکټ لوبډلې زور وبکی.
تحریم ای تیم و زنا کمک میکنه یا قوانین طالبان را در قبال زنا تغییر میده؟ فکر میکنم یک نوع خوشبینی بسیار ساده خود بود.
ما در دوی طالبان را دستان فرق ندارید. طالبان دیوه خانه پر خز بانده بندی زلگواله دی دوی غالی پنران را بانده پسپور بانده بندی زلگری.
دنجون و تعلیم لپاره باید برابر و مناسب بودار و لاری کمپین وشی ندا چی در کرکت لوگ و تقور بانیسی او
در کرکت کم لاتر بانده د پټیشن امزاګانی د 2000 نه او وخت دی او د لړۍ به دوام لري.
د انجونو تعلیم د اسلامي نړۍ کانفرنس او د طالبانو خاموشي. اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان کانفرنس پر افغان جنو د تعلیم بندیز کبیره ګناه بللی خو طالبانو دا چا هم نه دی ویلي چې چا یو څه د دوی له غوږه تیر کړي کنه.
منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر څېرې تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یوه پیژنده شوې څېره ده. خو د هغې افغاني استازولي نشي کولی چې د ښوونځي له دروازې شړل شوې وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د هغو غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربه کړي وي.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرانس هم پر پاکستان د وخت جبر وي خو په دې کانفرانس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدل. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي خو د ملالی یوسفزی شتون د ملالی یوسفزی وینا او د ملالی یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو زده کړو سره مخالف نه دي.
له پوهنتونو د پروفیسرانو د شړلو دوام. طالبانو دا ځل خوست نه نه کسان د سلفیت او کسان د نامطلوب استادانو په نوم شړلی دي. ځینو پکې څو ورځې وروسته پوهنوالۍ او پوهندۍ ته ارتقا کوله.
دا اکثره هغه استادان چې دي په لیدلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي، بېلابېلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منتقول دا ډېره فاجعه داره او ډېره خوشنوونکې او متاثر خبره ده.
او په غزه کې د خپلو اوربند او د بندیانو د تبادلې پایل طلبی به غزه کې عام خلکو جشنونه منځلي چې له 15 میاشتو باندې عزیزان به نور کورونو ته راستن شي. تیرونه په افغانستان کې د کرکټ مینوال د انګلند د پارلمان د جنوبی افریقا د سپورت د وزیر او د فوزیه کوفی په نوم د یوې فعالې لخوا د افغانستان سره د چمپیونز ټرافی لوبو لغوه کولو غوښتنې دومره وپارول چې لا هم په دې تړاو د اعتراضونو او نیوکو اور سوړ نه دی. جنجال لاغې وروسته زیات شو چې د انګلستان کرکټ بورډ د خپل پارلمان د 116 غړو لخوا پر طالبانو د فشار راوړلو په نیت افغانستان سره چمپیونز ټرافی د روانو لوبو لغوه کولو غوښتنه رد کړه او دا یې د افغانانو یوازنۍ خوښي وبلله. خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزي کوفي بیرته په یو لیک کې ټینګار وکړ چې دا او پلویان له انګلستانه غواړي چې افغان لوبډلې سره لوبه ونه کړي. خو په دې کار یې ځانته د کرکټ مینوال او ګڼ افغان سیاستوال وپارول، تر دې چې راشد خان خپلو مخالفانو ته په چوپتیا ځواب ورکړ. نوین الحق د کرکټ مخالفان د نیوکو پر ځای وهڅول چې افغانستان ته یو څه لاسته راوړنه ولري او پخواني ولسمشر حامد کرزي هم کرکټ د افغانانو ارزښت او د یووالي وسیله یاده کړه. ورپسې د شکریا بارکزی، شینکی کډوخیل او ورسره درې دېرش خزینه سیاستوالو فعالانو ډلې د انګلستان کرکټ بورډ او پارلمان ته لیکونه واستول او د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع جلا مسله خو کرکټ یې د ټولو افغانانو یوازنۍ ورپاتې لاسته راوړنه وبلله.
مسله حل ده په چمپیون ټرافي کې به د افغان ملي لوبډله لوبیږي، ولیک په آینده کې دغسې یو مسله راپورته کیږي او پردیپال غواړي چې د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي نو موږ سره به لاسلیکونه وي، پیټیشن به مخته ځي او لاغي وروسته به د آی سی سی سره همدارنګ د ای سی بی سره یا د نورو هغه ادارو سره چې غواړي د افغانستان د کرکټ خوښي واخلي د هغوی سره په دغه ارتباط باندې موږ پلان لرو چې ناستې هم ولرو او هغوی سره مو دا پیټیشن وړاندې تر وړاندې هم شریک کړی دی. د برتانیا په پارلمان کې چې کلم اعتراض کیږي نو پیټیشن یې د حل لاره ده.
د کرکټ په ملاتړ لیک کې موږ یو شمېر مېرمنې د وطن له هغو ظلمیو ننګه کړې وه چې په خپل ملي بیرغ، ملي سرود، ملي ارزښتونو او ملي ویاړونو راټول دي. کرکټ نن او پرون ګڼ ځوانان د تروریزم او افراطیت له لیکو راګرځولې، د ټوپک د مبارزې سیالۍ پر ځای په نړیوالو او ملي سټیجونو کې سالمې سیالۍ ته رابللې او مهمه دا چې نه یوازې خپل لارې له ملایانو سره جلا کړی بلکې نړیوالو ته د افغانانو او افغانستان اصلي تصویر چې د سولې، مینې او ورورولۍ او ګډ ارزښتونو او ویاړونو لمانځلو تصویر دی وړاندې کړی.
دغه راز د جنوبی افریقا د سپورت وزیر د انګلستان د پارلمان 116 غړو او د انګلستان د پارلمان مرستیالي هم خپل رنګ کې کوټ وخوړه، ځکه دوی څو ورځې وړاندې په ګډه د افغان کرکټ ضد نړیوال ائتلاف د جوړولو تابع وخوده. مګر د کرکټ نړیوال شورا وویل د طالبانو د کړنو سزا به افغان لوبډلې ته هیڅ کله ورنه کړي، بلکې چمپیونز ټرافی ته په لومړي ځل د افغانانو د ورتګ هرکلی کوي. هغه ټکی چې د افغان کرکټ پر مخالفتونو یخې اوبه توی کړې. خو د افغان کرکټ پلویانو نه یوازې تر اوسه د خپلې لوبډلې په ملاتړ 25,000 لاسلیکونه راټول کړي، بلکې په ټولنیزو رسنیو یې له افغان لوبغاړو د ملاتړ ټرینډونه او بحثونه هم چلولي. دوی د اونۍ په پای کې د برېټانیا د پارلمان مخې ته د افغان کرکټ لوبډلې په ملاتړ لاریونونه هم کړي.
کوشش په دې باندې کوي چې څنګه بندیزونه په یو بل باندې ولګوي. د افغان مېرمنې په صفت باندې ما دا رقم بندیزونه په باندې کور باندې ولګول چې کوي غواړي چې موږ د حق نه دفاع وکړي. نو د دې لپاره نور بنسټونه شته دي، ډیپلوماتیک لیار شته دي چې کولی شي دغې طریقې نه دوی دغه ستونزه حل کړي.
ما را از مبارزه اصلي ما منحرف میسازه و د پالویش نه تنهایی که فایده نمیکنه بلکه او برای او تعداد زنایی که امروز در خانه شیشتن نه درس خونده میتونن نه بیرون رفته میتونن، اونا را هم از سرگرمی از اونا هم پرسته میشه. اونا حق ازیره بر از اونا کی داده، کی از اونا پرسان کده که آیا تحریم تیم کرکت به نفعشان است یا اونا خوش هستن یا نیستن. 200 نفری که امضا میکنه امروز در دی کمپاین، اونا از افغانستان چقدر میفهمن؟
پولیتیکس او سپورت باید دو مختلف دی او دوی به همیشه سره هغه نرسی تګر نه لکه څنګه چې موږ شوار نه در تخکاری اندغه د موږ غاک هم د برېټانیا زین امپیانو سره نه موږ خبري وسولې زین خلک هم د موږ په خلاف باندې راغلي دي اندغه ته
او تیرونه که څه هم نتیجه یې لمخ کې معلومه وخو. اسلام آباد کې د نجونو د تعلیم په اړه د اسلامي هیوادونو د استادو غونډه د طالبانو له حضور پرته بې پایلې تیره شوه. د کانفرنس ګډونوالو د نجونو تعلیم د دوی اسلامي حق وباله او پر طالبانو یې د ښوونځیو د پرانیستلو غږ وکړ، خو د کومې موقعتي فشار اچولو یا د دوی د رژیم په اړه د پرېکړې یا موقف نیولو اعلان یې ونه کړ. د طالبانو منتقدان وایي د دې ډلې استازي یا د غونډې ته ځکه ورنغلل چې دوی اسلامي نړۍ ته د نجونو پر تعلیم د بندیز لګولو منطقي ځواب نه لري، او په دې اړه طالبان هم پوهیږي چې کوم بندیز لګولی د اسلام خلاف کار یې کړی دی. کابینه کې د طالبانو د خارجه وزارت یو سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي دوی یادې غونډې ته ځکه ورنغلل چې پاکستان په دې غونډه کې د طالبانو سره د وروستیو اختلافاتو د پاللو له امله خپلې اجنډاوې لرلي، ځکه دوی هم له بلل کېدو سره سره پریکړه وکړه چې کانفرنس کې به ګډون نه کوي او نه به د دغه کانفرنس د پریکړې لیک په غبرګون رسمي اعلامیه او نظر خپروي. هغه ټکه چې زلمی خلیلزاده هم ورته یو ټویټ کې اشاره کړې خو زیاته کړې ده چې پاکستان به طالبانو سره له خپلو اختلافاتو نه تبلیغاتي استفاده کوي، مګر کله کله دښمن هم کولی شي ستاسې لپاره د خیر خبره وکړي. دې غونډې ته په وینا کې د اسلامي نړۍ د دینی علماو د شورا مشر محمد عبدالکریم عیسا افغانستان کې پر نجونو د تعلیم بندیز له اسلامي شریعت خلاف او کبیره ګناه بللی او ټینګار هم کړی دی چې داسې کارونو ته باید اسلام سره تړاو ورنکړل شي. خو د سولې د نوبل نړیوالې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی بیا وایي طالبان ښځو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري او له دوی نه یې د حقونو د ترلاسه لپاره تر اوسه سل بیلابیل قوانین او فرمانونه جاري کړي دي.
زما پاند په پاکستان کې د افغانانو جنو د ستکو پاراچ کوم کانفرنس جوړ شوی او تر ډیره سیاسي او پاکستانی موخي تعقیبولې، په دې معنی چې نه د افغان خزو رښتینی استازي وربلل شوی وو او نه هم رښتینو افغانانو ته د ګډون بلنه ورکړ شوی وو. منن چې په دې غونډه کې ګڼ شمېر سیری تر څنګ ملاله یوسفزی هم ګډون کړی و چې یو پیژندل شوی څیره ده، خو د هغې افغاني استازولي نشي کولای چې د ښوونځي له دروازې شړل شوی وي او یا یې په څلوېښتم ریاست کې د حق غوښتنې په تور جنسي او فزیکي ځورونې تجربې کړي وي. د افغان نجونو د ممنوعیت او محدودیت اړوند که له هر ادرسه غږ پورته کېږي بې ګټې نه دی، خو یو څه ډیر مهم دی، هغه دا چې پاکستان به افغانستان کې د ملت جوړونې د پلان تر ټولو لوی نه یوازې دا هیواد تر ټولو د افغانستان د ملت جوړونې د پلان دښمن پاتې شوی، بلکې د دوی هر کړنه د شک ور دی او زی ورته د شک په سترګه ګورم. څه چې نن په موږ باندې روان دی دا هم د پاکستان هغه پلان شوی ډرامه دی چې د کلونو کلون رئیسې په موږ تپل شوي او نن یې موږ هغه تر ټولو ترخه تجربې سره ګالو.
هر هغه هڅه چې د افغانستان اړوند د پاکستان له ادرسه وي زه ورته د شک په نظر ګورم. ممکن دغه کانفرنس هم پر پاکستان د وخت جبر وي، خو په دې کانفرنس کې یو څه چې ماته یې خوښي راکړه هغه د دوه ناسمو روایتونو ردېدلو. لومړی ناسم روایت دا و چې پښتانه پر نجونو عصري زده کړې نه کوي، خو د ملاله یوسفزی شتون، د ملاله یوسفزی وینا او د ملاله یوسفزی په وینا کې رانغښتو ټکو دا ثابته کړه چې پښتانه اصلا د نجونو له زده کړو سره مخالف نه دي، مګر په لوی لاس دا هڅه کیږي چې پښتانه د نجونو له زده کړو سره مخالف وښایي. دویم ناسم روایت دا و چې طالبان عصري زده کړې مباح بولي، خو د طالبانو مذهبي پلار مولوی فضل رحمان بیا دا رد کړه او هغې وویل چې د نجونو په وړاندې د زده کړو د دروازو تړل کبیره ګناه ده، سره د دې چې همدغه فضل رحمان کابل ته د تک پر مهال د طالبانو سره همغږي ښودلې وه او د دوی دا کار یې ستایلی و. خو دا چې اوس یې رد کړ اوس به هم غنیمت وبلو.
او تیره اونۍ دریو هیوادونو پاکستان، ایران او تاجکستان کې پر افغان کډوالو د حکومتونو لخوا د ژوند کړۍ بېخي راتنګه شوې وه. پاکستان په وروستیو دوو اونیو کې افغانانو ته په اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو کې ژوند دوزخ ګرځولی و چې اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت په وینا د دغه هیواد امنیتي ځواکونو یوازې یوه اونۍ کې له 800 زیات اسناد لرونکي افغانان نیولي او په ډېرو شکنجو یې زندانو ته اچولي. د پاکستان د دغو اقداماتو په تړاو اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب آن د ملګرو ملتونو د پاکستان کمیشنری ته د افغانانو په اړه د پاکستان له چلند نه شکایت کړی دی او نړیوالې ټولنې نه یې غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې د اسناد لرونکو افغانانو له مهاجرتي حقونو دفاع وکړي. بلخوا بیا د ایران په بېلابېلو ښارونو کې پر افغان کډوالو د وضع شویو محدودیتونو په دوام دا ځل د دغه هیواد کرمان ولایت کې یو شمېر افغان کډوال شکایت کوي چې د ایران حکومت د افغانانو بانکي حسابونه ورتړلي او درانه مالیات یې هم پرې وضع کړي دي. دا هیواد چې یو کال کې یې د 800,000 افغانانو د شړلو ادعا هم کړې ده، څه موده وړاندې پر افغانانو د مهاجرت له جواز کارت پرته د ډوډۍ خرڅولو نه هم نانوایان منع کړي وو. کرمان کې د افغان کډوالو په خبره هغه کسان کارګر او سوداګر چې د خپلو بانکي حسابونو د کنګلېدو د لغوه کولو لپاره د ایران بانکونو ته ورغلي ورته ویل شوي چې تاسو مالیاتي ادارو ته هم پیژندل شوي یاست او هلته باید حسابونه تصفیه کړئ. د ایران په کرمان ولایت کې میشت افغان کډوال ادا کوي چې دا کړنلاره پرې له وړاندې د هیڅ ډول خبرتیا پرته او ناڅاپي توګه باندې پلی شوې ده، خو شکایت هم کړی ده چې دغلته د طالبانو سفارت له ایراني چارواکو سره د خپلو افغانانو د حقونو په اړه دوه خبرې هم نشي کولی. بل خوا تاجکستان کې هم افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد امنیتي ځواکونو د ناڅرګند دلایلو په اساس حتی اسناد او ویزه لرونکي افغانان له کورونو ایستلي او امنیتي حوزو ته له وړلو وروسته افغانستان ته شړلي دي. په خاروغ کې د طالبانو تر واک لاندې افغان کونسلګرۍ یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي یوازې ډسمبر میاشت کې تاجکستان 60 داسې کسان له کوم دلیل پرته افغانستان ته اړولي دي.
ډېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وي، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهمنامې درلودې چې د هماغو تفاهمنامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ له دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو د چ آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسېدنه وشي. خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم د دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي ترڅو د افغان اتباعو هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او له پوهنتونو څخه د استادانو د منفه کولو په لړ کې دا ځل طالبانو د خوست له شیخ زید پوهنتونه په یو وار 18 کسه ماستري او دکتورا لرونکي پروفیسران منفه کړي دي. د خوست د شیخ زید پوهنتون د شریعت پوهنځي یو برحاله سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي نه استادان چې له نورو ولایتونو په دنده راغلي د وهابیت او سلفي مسلک لامل او و کسان خوستوال استادان د نامطلوبه استادانو په نوم له استادۍ منفه کوي داری برخې ته معرفي شوي چې دا هم د منفقۍ په معنا دي. د سرچینې په باور منفق شوي استادانو له هېواده بهر دکتورا او ماسترۍ اخیستي او د لسګونه علمي اثارو درلودلو تر څنګ په فقه، قضا او افتا کې نړیوالو او داخلي ژورنالونو ته مقالې هم ورکړي دي. دې سرچینې ټینګار کړی چې طالبانو په پوهنتونو او تعلیمي ادارو کې د مقررولو لپاره موده وړاندې د همدغو منفق شوي استادانو په لاس خوست کې له 2000 او پکتیا کې له 900 ملایانو ازموینې اخیستي دي ترڅو لیسانس، ماستري او دکتورا سندونه هم ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې کونړ پوهنتون نه 12 تنه، کابل پوهنتون، ننګرهار پوهنتون او د کابل تعلیم و تربیه پوهنتون نه 40 تنه استادان شړل شوي او تازه د پوهنتونو له استادانو څخه د دینی علومو برخه کې د ملایانو په لاس د ازموینې اخیستلو اعلانونه هم کړي دي. طالبان مشخصا د لرې شوي استادانو په اړه څه نه وایي، خو د ټولو پوهنتونو له استادانو د ازموینې اخیستو په اړه ټینګار کړی دی چې دا کار د ظرفیتونو د ارزونې لپاره کوي.
استادان چې تازه د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه منفک شوي له ډېرې مودې راهیسې ورسره د پوهنتون ادارې ستونزه درلوده. د پوهنتون رئیس هڅه دا وه چې دوی په یو نه یو ډول دوی ته مجبور کړي چې دوی دندې ورپرېږدي. دوی به یې تحقیرول، دوی به یې توهینول، حتی دوی ته یې د غرب لاسپوڅي، د غرب جاسوسان او د جمهوریت پاتې شوني ویل تر څو پر دوی کړی راتنګ شي او دوی مجبور شي چې استعفا وړاندې کړي. خو دوی د دې د خاطره چې د دوی شاګردان په دغه علمي بهیر کې له بحران سره مخ نشي، دا هره سخته زغمله او دا هره سخته منله. دوی علاقه درلوده چې خپل د وطن دغه ځوانان او نوی نسل پر یوه ماډرن مفکوره وروزی. خو د پوهنتون ادارې ته دا د منلو وړ نه ده. د پوهنتون اداره له تا څخه دا غواړي چې ته راتلونکی نسل یا نوی نسل پر طالبانی مفکوره وروزی. په دې کې اکثریت هغه استادان دي چې له بهرنیو هیوادونو څخه د ماسټری او پی ایچ ډی سندونه لري. دوی ډیری علمی آثار لیکلی دي، خو طالبانو ته نه د دوی سندونه او نه هم د دوی علمی آثار پکار دي. طالبانو ته یوازې او یوازې طالبانی مفکوره پکار ده چې بدبختانه هغه دوی نه درلوده، او د دوی دغه مارجن مفکوره باعث د دې شوه چې طالبان پر دوی چالیپا را کش کړي او له دندې لرې.
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړي دي. په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات او علمي نشریې خپرې کړي دي، او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفه کول، دا ډېره فاجعه باره او ډېره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداری کوي، حکومتداری باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي. لکه اوس چې اکثره اوس علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوا تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي، په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپل خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی، او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نصاب نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي. نو دا چې کوم هیواد عادل وي، کوم خلک چارواکي عادل وي، هغې ته خلک راځي. په ډیرو هیوادونو کې تاسو په دې وروستیو کې تجربې ولیدلې چې کوم هیوادونو کې دیکتاتور نظامونه او مطلق العنان نظامونه چې فشول او په شکل د اشکالو باندې که یو ډلې هم ملکونی، لکه دغه د سوریې یو ښه بېلګه کیدلی شي چې هلته لکونو خلک بیرته خپل هیواد ته، خپل خاورې ته د راستنېدو په حال کې دي. هیڅوک هم د هیواد نه په تیښته نه دي، خصوصا تحصیلي قشر، تعلیمي قشر او با تجربه خلک، مسلکي کسان، تخصص والا خلک. نو برعکس په افغانستان کې متاسفانه د درې کلونو راهیسې په لکونو خلک چې په هغې کې ډېر زیات کادرونه د طب، د انجینرۍ، د نورو برخو تر شریعتو پورې اکثر استادان ووتل. نو دا د دې معنی لري چې دلته یو عادل نظام پکار دی، نه دا چې یو دیکتاتور او د خپلې خوښې چې هر څوک هر څه وغواړي هغه تطبیق کړي.
اوس هم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې دا دي چې د چین په شمال ختیځ ولایت هیلونګ ژیانګ کې د واورین کلي ژمنی فیسټیوال پیل شوی دی چې مجسمې، کورونه، سړکونه، هر څه پکې له تراشلیو واورو جوړیږي. دغه فیسټیوال په دریو ښارونو کې د فبروري تر پایه روان دی چې هاربین ښار کې ورته 600,000 متره مربع، بای ان ښار کې ورته سل زره متر مربع او په هيي خار کې ورته سک کال 25 زره متر مربع په واور په خلی سیمه ځنګړ شوی چې لوورونه د مجسمو او خلکو هنري شیانو تراشون کې هنرمندان ورته والم خراغلی او ګڼې د اقامت مجسمې پکې لوورو درولې. هاربین میله په چین کې هر کال کېږي او دا شپږشتمه میله ده چې له 2000 نه زیاتې واورین مجسمې پکې تراشل شوي. دی میله کې د ماشومانو د لوبو له وسایلو او ځایونو نیولې د سپورت لوبغالو او د میلمنو د ناستې تر ځایونو پورې حتی خونې او پکې دننه کورونه د واورو له کنګلونو تراشل شوي وي چې هر کال ورته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه میلیونونه سیلانان وټولېږي. او د ریکارډونو نړیوال ګینس کتاب کې د خپل یو ریکارډ د ثبتولو لپاره شاید ډیر خلک هڅه وکړي، خو په امریکا کې پیدا سي کس هم شته چې دغه کتاب کې تیر 2023 کال کې هر ونه خپل یو ریکارډ ثبت کړي. د امریکا د ایډاهو اوسیدونکی ډیوډ رش وایي د 2023 کال په 250 کې یو هم نه دوه هم نه بلکې پوره 250 ریکارډونه ثبت کړي دي. ډیوډ له 2023 کال راهیسې دغه نړیوال کتاب کې خپل ریکارډونه ثبتوي او لومړنی نړیوال ریکارډ هم دا و چې خپل سر یې په 150 ثانیو کې خرایلی و. نوموړی وایي تیر کال ورته تر ټولو سخت ریکارډ دا و چې 15 ثانیو کې له استرا موادو سره یو لیټر د لیمو جوس په 15 ثانیو کې وڅخه. د ده نور ریکارډونه هم داسې دي چې سړی ورته یوازې خوشې خوشې کارونه ویلی شي، مثلا تر اوږدې فاصلې د قطعې د پر ویشتل یا له دریو بالونو سره یو دقیقې تر ټولو زیاته مشغولتیا. دا په داسې حال کې ده چې یاد کتاب کې خلک ډېر لوړ علمي او ساینسي ریکارډونه هم ثبتوي او لوړ شخصیتونه هم پکې ثبتوي لکه راشد خان او د لاس انجلس ښار له اور لګېدنې مشهوره شوې سوپر سکوپر الوتکه به هم په اخره کې درو پېژنم چې د اور وژنې په عملیاتو کې زیاتې وکارول شوې. دا الوتکې چې CL-415 هم نومیږي خاص د اور وژنې لپاره جوړې شوې دي چې د اړتیا پر وخت په باراني فوارایي او فوم سپری ډول باندې اوبه په اور شیندي. دا الوتکې د نړۍ تر ټولو هوایي ټانکرونو څرخکو او الوتکو د اور په وژنه کې موثرې بلل کېږي چې یوه پیره کې 1400 ګیلنه اوبه ذخیره کوي او انتقالوي. دا 93 فوټه پلانی او 15 فوټه اوږدې الوتکې د نورو اوروژونکو څرخکو یا هوایي ټانکرونو په څیر اړتیا نه لري چې د اوبو د اخیستلو لپاره ځمکې ته کوزي شي، بلکې له 160 کیلومتره پر ساعت رفتار سره له هر ډول نږدې اوبي زیرمې سیند سمندر یا تالاب نه اوبه اخیستلی شي او خپله ټانکۍ په 1200 ثانیو کې ډکوي شي. دا الوتکه له اوبونه د ټانکۍ ډکولو وروسته په 350 کیلومتره پر ساعت رفتار بیرته د اور ځای ته ځانونه رسوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم خو هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له پاڼو څپو خپل اومه ورځ له سید شینواری سره مه هېروئ.
اومه ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل. مغبان دخولی دی تبکل رازی
فریاد پوری لیزرائیلا مولتا خم پر فریاد پوری وی تکا بلچالا ریوکی دیت بکل رازی ماتم مغبان دخولی دیت بکل رازی وی تزن کتن سخت شبی دیت بکل رازی.